ری خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مور سره ونیولې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو, ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بلا یو ساته خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاده طالب بمشرح عبد الله پختریس پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې لخکېلو اړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. دا او یو شمیر نور مطالب مو پروانه خبرونه کې راټول کړي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړې شوې ده. به هم را سره وري خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې په مې میاشت کې ملکي تلفات زیات وو. په غزنی کې د طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. په عراق کې دوه فرانسوي وګړي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکوم سول. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په مې میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د تیرې میلادي میاشتې په ارقامو کې زیاتوالی راغلی.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده, شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي, چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل, ننګرهار, هرات, غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلولو طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. دغه ریاست نن په ویلامه کې ویلي ځانګړو قطعاتو یې د ملا یعقوب په نوم د سرې قطعې د قمندان پر قرارګاه عملیات کړي. د ویلامه په حواله د طالبانو دغه قمندان په ادریس مشهور دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغه عملیاتو کې د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. وسلولو شپږ قرارګاوې تخریب کړای سوي, 15 نقلیه وسایط له یوې اندازې مهماتو سره نیول سوي دي. پیلامه کې د قضیې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلور ملکیانو په شمول 11 تن نور ژوبل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن وویل
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وه تنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې وو هم ټپیان شوي دي.
بلخو افغان چارواکي وایي چې په کابل کې هم نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په یوه بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه ښځې شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلولو دی وی وکسي ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزین وایي چې دغه وسلول په یو اونۍ کې په کندهار او ولسوالیو کې نیول شوی.
دغه وکسي ډلې په ښار او ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د تورستان چې انګلیسي طالبان هم پکښې دي او چې غلچکی بریدګران هم پکښې دي.
د بده اصل کې د چې په کندهار کې په دې وروستیو کې غلچکي بریدونه زیات شوي دي. بارکزای وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخو په بامیان کې چارواکو د لس کړې ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قمندان مل پاسوال محمد صادق مرادی وویل چې دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول شوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر نهو ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومېږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل وو چې په ګاونډي هېواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول شوي وو. دغه نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي چې په عراق کې به د دغو نیول سویو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. د روسیې چارواکي وایي د ژغورنې هغه استراري عملیات پای ته رسیدلی چې تر یو لړ چاودنو وروسته پیل شوي وو. دغو چاودنو د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودیدونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو دپاره تحقیقات پیل شوي دي. د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي والری سینکوف نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل د ژغورنې استراري عملیات بشپړ شوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي. د روسیې د روغتیا وزارت ویلي چې په دغو چاودنو کې د بټۍ 9 کارکوونکي او 46 محلي اوسیدونکي ټپیان شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس جنوبي افریقا ګټلې او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. بنګلاديش توانېدلې چې د 2 په له لاسه ورکولو سره په 28 اوورونو کې 120 منډې وکړي. د دې سیالیو په پرونی لوبه کې آسترالیا افغانستان ته په 2 او نیوزیلند سریلانکا ته په لاسو وکټو ماتې ورکړه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، سلیم محمد سلیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختری پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي، خو د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه.
د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزنو د کونړ یو شمیر علمای کرامو د جګړې لخکیل وړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شاهدي د ژوند په اړه هم لاند معلومات درکو. همدا شنبه د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او جنوبي افریقا د روانې لوبې په اړه هم وروستۍ اپډیټ درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات تر رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایی ریاست لا بلابلو غبرګونونو سره مخصو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ، خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللی دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغانی تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي، خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي، د سولې خبرې پیچلې کوي او د مختک په لار کې خندونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه. زموږ لدی دا د سولې پر وړاندې اصلي خان لا هم طالبان دي او طالبان غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، طالبان لا هم جلدی ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه دی.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونیو تمکیدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅې وکړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به اووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په دخترس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. که څه هم ملا هبت الله خونزاده تیره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام باندې ټینګار کړی دی او خوویلی دي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا په کونړ کې یو شمېر دیني عالمان، قومي مشران او ځوانان د اختر په شپو ورځو کې په جنګ کې لښکې لخواو د اوربان غوښتنه کوي. دوی وایي له جنګونو وژنو په تنګ شوي سوله غواړي او د تیر کال په څیر په کوچني اختر کې اوربان غواړي. په دې اړه تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوه شوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او اوربند مخنی ولیدا.
موږ ټول افغانان الحمدلله مسلمانان او ورنۍ صلح غواړو. صلح موږ ټول هیله ده. د افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک صلح راشي. صلح ته تګی خو متاسفانه ګاونډیان او زموږ سیاسیون چې هغه په جنگ کې ګټې دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو پر همغت کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکوي. هغه مسکو ته منډې وایي. مسکو کې خو صلح نه راځي. جنگ په افغانستان کې دی، صلح هم په افغانستان کې، اوربان هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنۍ کرخو ته دغه ورغله د جګړې چې تقریبا کلونو رئیس هغه ځای نه نو لیدلې. ډیر په خشان سره دواړه خواوو دغه اختر ولمانځه او ډیر په خوند یې وکړ. وختره هم دا چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین، نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربند وکي ولست پرېږدي چې دغه خوشاله په خشن ولمن.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه، نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هواري کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، اخوا د ننګرهار په ځنګلي ډول د جلال آباد د ښار او د غزنی یو شمیر اوسیدونکي هم په سوله ټینګار کوي او د جګړې لښکېلو غاړو نه لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې د اوربند غوښتنه کوي.
نوم مې ولی خان دی. نو زمونږ د عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دواړو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربندو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تېره شوه، د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربند وشي او موږ سوله او امن زمونږ د ملته راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي ومومي.
زه ملک نومېږم، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې په زمونږ خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کوي، اختر تېر کړي او ځینې نور د خوشحالۍ مراسم وي. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفیان نه چې اوربند شي او صلح راشي.
نن مې چې مدمر دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې مو اوربند غواړو، دغه نفر وشي اوربند غواړو، خدای دې وکړي اوربند وشي. اجغلا محمد واغاز پیر کار چې اوربن وسو مګه ډیر خوشاله ول مثلا دې بعدم اوربن غواړو سودا غواړو آرامي غواړو مقصد دغه دې مګر زو ده نور ارزو یتي مګ نه لرو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لناجی صافی واوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغې غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکې چې رانیولي هغه باید په قیامت نه رانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان ترڅنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
درنو دوستانو، روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمیر پلویانو زما سره کرخه په نوم یو انلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځې او سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یوځای شوي، د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو بیان، د ازادۍ او په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالې فرنګیز نجیب الله راپور اجمل اند وړاندې کوي.
سلګونه افغان ښځې زما سره کرخه په نوم له انلاین کمپاین سره یوځای شوي څو د حقو ازادیو او حقونو په اړه غږ پورته کړي چې چمتو نه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ ژورنالیست فعالې فراناز فروتن لخوا پیل شو، ډېر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نوموړي وایي وخت له هغه افغانان چې پریکړې کوي په دې پوه شي چې سوله د دې ملت د ښځو د حقونو د ازادیو او خوښیو په قیمت نشي ترلاسه کیدی. اغلی فروتن ازادۍ راډیو ته وویل
موږ افغان ښځې باید پوه سو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوه سو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړجاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظر یې لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړ او هغوی ورته د کمپاین د لومړۍ ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپلې سرې کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم راڅرخي. خپل فرناز فروتن چې ژورنالیست ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
زما سره کرښه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرښه څه ده. زیاتره ښځو د کار، د انتخاب، د حق، د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هر سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ یې په کابل کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې واک ته د طالبانو بیا رسیدل به د افغان ښځو هغه بریاو او ازادیو ته ګواښ پیښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو را وروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سرې کرښې په نوم د کمپاین وړوکی نوښت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یو ځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پریکړې کوي شریکې کړي. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او ادي افغانانو برخه اخیستي. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړې ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي: زه هنرمند یم او زما سره کرښه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستي. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرښه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نوموړي په فاریاب ولایت کې په یوې وینا کې وویل چې د ښځو د حقونو ساتل یې سره کرښه ده. فرناز فروتن وایي په دومره پراخ کچې د عکس العمل تمنه درلوده. اوس د فرناز لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په مالي ملاتړ دا کمپاین په یوې بشپړې دندې بدل شوی. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له ښځو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د هغوی د سرو کرښو په اړه خکېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر اوس زما سره کرښه آنلاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد له هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیزې رسنۍ پکې ډېرې عامې نه دي. فرناز فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه یې تر ډېره مثبت غبرګونونه اورېدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرښو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کېږي دا ډول سرې کرښې ښایي ورته مهمې نه وي. مقدس احمدزی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله ده په همدې باور ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین ښایي د لوستو او ښارمیشتو ښځو سرې کرښې بیان کړي، خو په کلو او بانډو کې ښځې له نورو ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د سرې کرښې کمپاین ډېر ښه کمپاین دی، موږ یې هرکلی کوو، ملاتړ تر کوو، خو زه باید د وړاندیز په ډول ووایم سالمه نیوکه چې په دغه کمپاین ته خو د ښار ښځې اسیم لاسرسی لري، د ښار د ښځو غږ اورېدل کېږي، د ښار ښځې خپل غږ په یو نوي ډول رسوي شي. په دغه کمپاین کې که چیرته د هغو میرمنو چې په کلو کې پر ژوند کوي، له ښاره لرې زندګي کوي، د دغو ښځو غږ که راواخیستل شي چې دوی څه غواړي، د دوی لپاره سرې کرښې څه دي، نو دغه کمپاین به ډېر ګټور او ډېر مثبت تمام شي.
خو فرناز فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د ښځو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبان ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه څه غندل شوي و چې دې ډلې افغانستان کې د ښځو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع
د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د 1.5 کال مخکې ځپونکو اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1979 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې 1.5 کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د ده په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1979 کال د جون په 14 نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو له اوونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي. په چین کې د تیانانمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولای شي په خپلو کورونو او ملګري په خپلو کې خبرې پرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي پر ټولنیزو شبکو د هغو خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او نورو موادو لرې کول لا دمخه پیل کړي دي چې د تیانانمن د پیښې یادونه پکې کیږي.
مغل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو، اوس هم د افغان کرکټ لوبغاړي حشمت الله شاهدي پاړه د البته داغي د ژوند پاړه حشمت الله څاروان لن مطلب لري.
حشمت الله شاهدي د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د د د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې 4.8 دی. شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي، خو تر اوسه پورې په 1.5 ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 715 منډې کړې دي. شهیدی په 2 ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ افسات ګڼل کیږي. د 1994 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو 2 کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
د کرکټ د افغان لوبغاړي حشمت شاهدي په اړه مو معلومات له عصمت څاروانه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د کرکټ 2019 نړیوال جام لوبي هم روان دي. نن په 15مه لوبه کې د دې سیالیو په 15مه لوبه کې بنگلاديش او جنوبي افریقا سره مخامخ دي. تر دې دمه بنگلاديش ساوث افریقي د دې سیالیو البته ټاس ګټلې دي او د مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. بنگلاديش تر دې دمه په 3 اورونو کې 202 منډې کړې، البته 208 منډې کړې او 2 کسانې سوځېدلې دي. دا لومړنۍ آسیایي لوبډله ده چې له 200 ډېرې منډې کوي او ښکاري داسې چې شاید 500 اورونه ټول ولوبې. مشفق رحیم تر دې دمه 9 شکیب الحسن 5 منډو باندې ولاړ دي. له دې نه وړاندې تمیم اقبال 14 منډو باندې خپل وکړ د لاس اور کلا وسمایا سرکار دو سلوی منډې کړې وي لدینه وړاندې پاکستان چې یغم یو آسیایی لوبډله وا او اثر لنکا او افغانستان درې وړ تر دې دمه په دې سیالیو کې د 500 اورونو په لوبولو باندې نه دي توانېدلې پراتونکو خبري مجله کې د دغه لوبې په اړه بشپړ معلومات درکو وسهم سلور بجې او دیر ش دقیقې شوي په کابل کې سلیم محمد صالح راغلی دی.